کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خبرونه ته موز فرید سیال هر کله کوم پایل با پلندو خبرونه وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بند دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي د راپور له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي دي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړه چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې ده دغه سازمان د سشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه تنه مړه شوي دي په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې راوتلي مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبل سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپک منډې هدف وټاکه افغان ټیم په ولسو اوره کې هدف پوره کړ او پاتو وکټ یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده او په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورده مخې ټیکټونه پلورل شوې دي او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړې دي اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړې دي چې له اټومي بټې د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي وسی اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړې دي ورانده په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام د پایل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه له دې سره جوخ د ورځګانه مو د فوټبال د وروستیو جزئیاتو هم خبرو
په دې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فاینل ته لار پیدا کړله لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی
د افغانستان او پاکستان د وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي خو له دې سره جوخت غزنی کې بیا بېوزلو کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده
د 200 کورنۍ لپاره نقدي مرسته ترسره شوه دا مرسته د هغه کورنۍ لپاره چې کورونه د جنگونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي او ترسره شو
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاري توپ کومه نخ نه ده خودلی او د افغانستان په انسوا به یوازې عامول سپری کوي په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال اویا سلنه افغانان له لوږې سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبانو بیا لندړيوالو د تعامل او غوښتنه کړې ده نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې وره
زغه سلام ایسلامسته په خواجه مخول
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اته کسي کورنۍ سرپرست دی د وی سره لدی چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړی پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کور ته مشکلات وشدي او تر نه بچان مې جمعنګي خو د ډوډۍ د خوا ډیر کمای د په خوا د پر طلبه نه خوستانه ګرځره په خو ز جوړ سړی و مې خاري او روزانه مې کوي سو وساغم نسته
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی خغلی بورن په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خبره سوي لیکلي دي خای افغانستان خبرونو لسرټکو څخه وتلای وي خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی په تیر کال کې طالبانو د منځ لاري توپ کومه نه نه خودلې برعکس لبخانه شمنو سره سره ټول انجنې اوس هم لزده کړو مانی دي د هیواد لویه برخه یعنی اویا سلنه نفوس لوګي سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزواب خاطر دروند قیمت پرې کوي ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن سول له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لورې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ سوي دي د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي
د رسمیت پیژندلو په وړاندې باندې ځینې خنډونه چادېدل د ګټنه کې موږ غوښتنه ده چې دا ټول خنډونه لري سي او افغانستان سره د نظام سره کومک وسې د ثبات لپاره یو مشترک کار سي ټولي او وسو کولای شي ثبات ټینګ سي
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوګي سره مخ دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
طالب چرواکی وای پتیر شپه ورس کې پننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لیک تر لګه وکسان مړه شوې دي د افغانستان په شاو خالص ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتل دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وای چې مرستې ته منتظر دي سفیلا ستانګزی در راپور کوي
بی بی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
وی وسه یم زه ته هیڅ څه نه لرم دا زه مې کوم وخت خدای مسکینه سبای شته د ډوډۍ او بیګان نه لري او زما خو ګونګان دي زه ګونګان ګونګان یو زه مې دا ټول خلکو ته معلومات شته د کوخاره کې ټول ته معلومات شته دا زه مې کوم وخت ایوان دار جدا ده کورې جدا و زما جدا و دا کوټه زما و آګه کوټه زما ودان د دیوا سامان پکې خایو ته وړي د خلاص څه نشته د خدای
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکو ده وای چې سیلاب د دوی کور وران کړي او اوست سرپنا په لټه کې ده
کورم پاک راته وړي ده ختم کړي ده کور او سامان او ژوندۍ هرڅه خالي اندونم کړي دي چې ما شومان هم بس سرم بچ کړي ده نور دیو شي غنل لري چې موږ دا ویسو او پکې ژوند کوو او ژوندۍ
طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالی تاوانونه وراړولي دي دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې پر ورځ رسنوي ته په یو استولي پیغام کې وویل دغه سیلابو له امله شپږتنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي
دغه سیلابونو د ځان سره مالی تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جرې په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي دي دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان قندهار زابل میدان وردګ ننګرهار لغمان پنجشیر پروان ولایتونه دي
بلخوا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې پر ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې دغه دفتر دی وی خبر پانی په یو برخه کې ویل شوې چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د آسیا جام د پیل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل پیل په بری سره وکړ. له دې سره جوخت اورزګان کې د فوټبال 4 پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغې لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره چول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. چوزیاته پدې راپور کې وره
افزایل دلته نشته شفیق ابو دارس یا کوت
د دې والی په نوم د پیل سوي څلورش تورزنی تورنمنټ تورستی فائنل لوبه ده چې د ترینکوټ شار په یو څنډ کې د فوټبال په یو لوبغالي کې نن تر سره شو. د دې ورستی لوبې ننداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویلې چې دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلورشتو ورځنۍ لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په جې کې 14 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شل کلنې جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل
ډیر خوشحالي وځه که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې وي چې دا ځوانان تشویقیږي. د روزګان خو چې داس دی نه کېږي دلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې دراسون څه هم دغه غوښتنه ده چې موږ تل رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټورنمنټ دی. باید هلته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ شي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي. د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوې وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولې د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشیوادي ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ځینو مؤسسو له لورې له 4.5 کورنۍ سره د نقدي پیسو مرسته شوې ده. د هغه کورنۍ د چې کورنۍ چکړو او یا هم په دروستیو کې سیلاوي څپو نړولي او یا یې زیانمن کړي دي، خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیر هغه اوسیدونکي چې په دروستیو سختو سیلابي څپو ځپلې دي، دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو مرستو ته انتظار کوي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره د یو غیران مرسته هم نه ده شوې. چو زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې وشته موسسې له 200 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وکړه. دا دغه ادارې د صحاوي دفتر مشر نقیب الله احمدی وایي دا دغه مرستې د ویش لپاره سروې مخکې ترسره سوې وه. ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې کورنۍ جګړو او یا هم وروستیو سیلاوي څپو ورنړولې وو. ښاغلی احمدی زیاتوي هغه کورنیو ته چې کورنۍ یوه برخه نړېدلې وو 300 او هغه کورنیو ته چې کورنۍ په بشپړه توګه نړېدلې وو 1500 امریکایي ډالره ورکړل سول.
د وسټامو سیل لوري د افغانستان د بشري مرستو صندوق یا ایچ ای په مالی مرسته 200 کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورنۍ د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه، چې هرې کورنۍ ته د 300 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو پورې مد نظر نیول شوې.
دغې موسسې په تېر یوه کال کې په زرګونه دغه ډول کورنیو ته مرستې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې له 4000 هغه کورنیو سره د مرستو لړۍ هم پای ته ورسېده چې د شاوخوا 6 میلیون افغانیو په ارزښت وه. دغه نقدي مرستې په دې وروستیو کې د سیلابونو له امله ځپل سوو کورنیو ته ورکړل سوې. د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې ریاست سرپرست مولوي محمد عمر حکانی وایي دغه مرستې د یاد ریاست تر څارنې لاندې د هلټو انجو چې د ډبلیو پی موسسې له لوري تمویلېږي ورویشل سوې. نوموړی زیاتوي د دغه 4000 کورنیو سرویګانې مخکې بشپړې سوې وې چې هرې کورنۍ ته 4900 افغانۍ ورکړل سوې.
د مرکز په ساحه کې د بازار او د سپندې او د روزې ننیولې تر سپندې پورې دا رقم تر قلی قاضي او تر قلی جوزه په دوو ساحه باندې ستا د مرکز مربوطات دي. هلته یې تقریبا 4000 مستحقو کورنیو متضررو کورنیو ته چې سر یې موږ ورسره کړی و سرپرستي دي موږ د 4900 افغانۍ.
د ښاغلي حکانی په خبره په دې وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په دغه ولایت کې ډیری خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې چې اوس پیلن بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز او 13 ولسوالیو کې سختو ورښتونو عام وګړي سخت ځپلي او اوس د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې اداره او بیلابیلو مرستندویه ادارو ګډ پلاوي په سروې بوخت دي تر څو د اوښتو زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سوو ته بشري مرستې ورسوي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیری هغه اوسیدونکي چې په دا وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي دي وایي دوی د طالبانو د حکومت او نړیوال خیریه موسسو مرستو ته انتظار کوي، خو تر اوسه پورې ورسره د یو غران مرستنه ده سوې. دا دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ سیمې اوسیدونکی محمد نوردی.
خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي.
په دا وروستیو کې سیلابونو د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د درنو مالي زیانونو اړولو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 50 کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
نو ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مړو شو کسانو شمیر لزلتنو ډیر شوې دی. حال ته 3.3 میلیون خلک رسته او سیلابونو اغیزمن کړي او د بو د زیاتوالي لامل د شخورنې هڅې هم ورو روان دي. سفی الله سنگزی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله دا رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې سیلابونو تیر یوه شپه ورځ 119 کسان مړ کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې NDMA نن ویلي په تازه ارقامو سره د سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر 1030 تنو ته رسیدلی دی. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. د دې ادارې د تازه ارقامو له مخې 2 میلیونه ایکره چې شاوخوا 8000 کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه کېږي خراب شوي، شاوخوا 3500 کیلومتره سړکونه وران او 150 پلونه اوبه وړي دي. لکه کورونا ودانه هم د ورستیو سیلابونو لعمل نړیدلې دي. په دې سربیره څه باندې اته لکه څاروي تلف شوي او لسګو نظر نور څاروي ورک دي چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه پخپله ویلي چې پاکستان به د شاوخوا 3.3 میلیونو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له حکومتي بودیجې 8.5 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي چې هرې زیانمنې کورنۍ ته ترې 25,000 روپۍ رسیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار ویلي ملګرو ملتونو له پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 160 میلیونو ډالرو بس پنې ټولولو غږ کړی دی. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. د اوبو د اندازې زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې ورو روانې دي. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویه ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړای شوي دي.
لا زده رادیو نه خبرونه ته د مورکو اوس هم چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لند کتن لرو.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې ده د کابل له سقوط کال وروسته. د خبرونه لیکي په عام ډول د کلی زلمانزل په سنې سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهور غشتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاش خبر کړ. په دې راپور کې پروسه شکل له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو پر وتلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیوکې شوې دي. سپین مانی دا راپور د یو حزب وباله او څرګند اکړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیر ایستل دي. نیویارکر لیکي که چیرته د منځمهالې دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې ترسره کیږي او جمهور غشتونکي پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلی امریکایي خبرونه هیل بیا په افغانستان کې د شوزو د حقونو په تړاو یو مطلب خبر کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو د افغان شوزو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه وو چې نارینه او ښځې د سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورسپانه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوي دي او له افغانستانه د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوي دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل رسپانه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د 24 ښځینه سناتورانو له لوري راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
وس په طالقانو ته ورشو. د طالقان خر د قچه مسجد سیمه خلک وای چې په یاد سیمه کې درې زره کورنۍ د څکاک پاکو بوته لاسرسي نه لري او لتروو او بو ګټه اخلي. د نموړي سیمه خلک وای چې د پاکو بو نشټوالي لامل ډیر وخت د دوی ماشومان په نسناستي او نورو ساري ناروغي وخت کیږي. چې زیات په دې راپور کې وره
د طالقان خر د اق مسجد سیمه خلک د څکاک پاکو بو له نشټوالي شکایت کوي او وای خوګو بوته د نلس رسیل عمله لترو و بو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یاد سیمه یو وسیدونکو محب الله آزادۍ روډ ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتر پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپل کورنۍ ته خوګي و به انتقالوي.
سبا کې تاسو ما انځه ایستاد میشن کې یو بشکا او نوبت وګرن او این مشکلات مردم
بیا سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څاڅخه یو بشکا پاک او بوتر لا سکري. خلک لډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي لا نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالحادي راته وویل:
کله د آب ما مردم ضعف داریم، ما خطر از کی بخی مشکلات آب ضعف
د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه، خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او صحي نه لرن، کلینیک نه لرن، ای مردم غریب مردم،
زموږ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، روغتیا کلینیک نه لري، او د وچکالی لامل زموږ للمی کښته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز اداره په دیاړه له یو شمیر همکار او موسسو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبري کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تعلقان ښار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، حضر سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200641001.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي پټې شاوخوا میشتو خلکو ته د ایدین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایدین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي پټې د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې ځانونه خوندي وساتي. اوکراین او روسیې دواړه یو بل د دې لوی اټومي پټې شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. متخصصین د اټومي پټې شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي، او دا هم چې پنجشنبه د اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوې وه. د برېښنا په بندېدو، د ریکټرونو د سړېدو، د سیستم د پخوالي اندېښنې نورې هم مطرح شوې دي. دا تورونه یو ورځ وروسته تر دې لګول شوي دي چې د روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مساودې د تصویب د مخه د ژاپوریژیا د مسلې په خاطر ونیوله. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په تلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له امله د زاپروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی، او دا ویره شته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي. پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هېوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 5 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کېږي. په نوې مسوده کې 4 ځایه د زاپروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی، او پکې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي، خو په مسوده کې پر روسیې ژغ شوی دی چې د زاپروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوی منی مې تر اور رسیدو پایل په پلنډو خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غونډه په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې دکه به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن کرفستن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې ترڅو یو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وبیج زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وای چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه و کسان مړ شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګه ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. افغانستان بله لوبه سشنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړې دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړې دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي واوسي. اوکراین او روسي دواړه یو بل د دې لویې بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې زده کوونکي لر سیمو خار ته په عصري زده کړو پسې ځي. په اروزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو شلو کلونو کې یې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وایي د عصري زده کړو ترسره کېدو په هدف کلونه په خار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له شپږم پورته دې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نن دا کوونی پر نیولې ګلونا بیا د خوشالۍ دا ودی هر وخت
د پوهی دا ترانه یو شمیر غز د کون کی د سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبه د شپږ میاشتنې زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبه سندونه تر لاسه کړه اړ وای چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا غش پته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمه دوز د کونکو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر ترتل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولی. ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نستاونه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نوم یې عبدالواسیع اکمل دی. موږ خپل د شپږ میاشتنې کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګې سفرې غسوي یو. نو د غوښتل موږ د غوښتنه د شاوغوت خپل کومک ورسوي څنګه لکه څنګه چې سنټران جامدارنګ نور او کرتاسي همدارنګ چې کتابونه ورته ورسې هلته هم شونکي ستا ډېر کسان ستا اوس چې په جې سنټر کې هم ستا د لوی او کوټوالو دا مې چې کوس راغلي او دلته خپل درس وایي.
زما نوم نور احمد دی. روزګان ولایت یم. دلته مې انګلیش ویل. فاریا مې خوښ دلی او سنټر ته په تاکیو گزاره کوم. ستا ډېر ماشومان ستا چې زړه
څه به برخي حکومت څخه غواړو چې مشت امکانات برابر کړي هغه غزيته سنټران وي چې شونځي ستخ نو وس نه دی پاله نه
یا دو پاري غسوز د کوونکو له طالب چارواکو سره غراز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دي هم شونځي پرانیزي
تنه د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د لیت هیڅ مشکل نشته
موږ د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو تنظیم باید ورش مکتب وات
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نورغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکو کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې موږ شپږم ختم شو او تقریبا دیش کسان باندې انډیسی او دیش کسان د کمپیوټر په لیکنه ورکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ پرمختنه پروګرام د انډیسی کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته ورو او د شپږ میاشتو لپاره بیا دا پروګرام پیل کیږي
د اورزګان ولایت د پهن ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وايي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د شونځي لپاره ودانی جوړ کړي او بندي شونځي بیرته خلاص کړي
نور بس دی
شکسته سکوت السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چار شفیق عیار او میر احمد صاپی پر مخړي د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن الملکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم نه 90% د حجاب مراد کړي دی خو په دې ټول په هیږي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینه پر ځینو کسانو باندې اغیز کړي دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي عاکف مهاجر دای د هم کړي د چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړي دي په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې د معلومات وړاندې کوي او واقعاً هم دا خبره ده ک افغان شذ کوم بل څوای د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاري وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله لمړي سر کې تاسو او تاسو همکاران تاسو لاري او دونکو سلامونه لیکل وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ترلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم نه 90% حجاب مراعات کړی دی د دغه جمله په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې نه 90% افغان شذو حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه کیاو پیسد وی او ک نه نه وی پیسد وی به حجابی د اسلام له نظر د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې کنارینه وی ک جنوی داسې برابر شي چاغات ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوه کاله د اسلامي نظام لپاره مخړه هر ډول تکلیفونه تیر کړل نو اوس خای چې افغان ټولنه لنور نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریع احکام نافذ دي
بلې ستاسو په نظر چې دغه یو فیصد افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتني در څو کم تاسو ویل دي چې فرمانونه مو یوازې د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه مهاجر صاحب خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویل چې هغه شذ چې له دوو سترګو پرته ځان لسره ترنوکه پټ نکړي تعقیب بسي کې دا سيناري نه خپلوانې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بنديان کړي تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړي دي چې کدا کار و نکړي لدندو بلیرې سي او کده ناری نه خپلوانی شذ دا کار و نکړي ناری نه پیل دندو لري سي آیا دا زته ونقیز معلومات نتي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصيحت نه بلکې د خلکو شکاره تهدیدول ندي
نه دا سنه ده بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایض په مرتبه کې دي کول یا ترک د محرمات په مرتبه کې دي اوغو کې توصیه نه وي، او هغه احکام
خو تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو له خپل خبرې څه منکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مداسې ویلې دي چې دلته 99% په خوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم به حجابي دغه په اړه باندې په فرمان کې،
یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان به حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلې چې 99% مخکې هم حجاب مراد کې دا چې 99% کېږي دا معنا نه چې افغانان به حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
نو نصيحتونه ته ولې اړتیا ست؟ تاسو دا خبر وکړه چې ولې تاسو نصيحت ته
اړتیا ده؟ درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلې چې منکر د پټول نه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ د نظام له راتګ سره به او افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر سب
کم یی بلکې نشټ به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي، او مخکې دا پیښه بشي عادي وي زموږ لراته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخه دا خبره کوي چې مخکې ډیر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلق وایي، همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معین هغه خبر به مو هم همداستاسو رسنۍ ته خاورېدلی چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا خو
مرته دغه خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دی لیدلی چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هیڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینا لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا کتا سره ځاینه مشتره په ګوته کوي چې شذ چیرې تلای سم د مهاجر صاحب؟
محاکم د نارینه ول لپاره هم دي، د خدینا ول لپاره هم دي، بلکې د امیر المؤمنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکم ته وویل شول چې تاسو د خدینا او قضایا او اولویت ورکړي او دغه مسائل.
آیا دا کار عملي شوی دی تاسو په نظر؟
وکی
الحمدلله. موږ د شوزو سره خبرې کړې دي، شوزو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پریښودل کیږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره وي ایستلې شړلې وهلې وي، نو دا بیا څنګه کولای شي چې هغه سړی راولي چې راس زما سره ولاړ سه زه ستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ته اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
شکایت په اړه به دومره ووایم چې په اوس چیرته کومې ادارې ته یو خورکی ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعاً چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و دا اوس دوی نه دي مسلمانان سي. مهاجر صاحب، زما بل پښتنه دغه د تاسو ویل دي چې په افغانستان کې شلکلن اشغال
حزب او دی وډال نه و بلکې د ملت مبارزه او دغه دریس لوخ کال دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وینم مسلمانان وو، چې موږ وایو چې دریس لوخ کال افغانانو مبارزه کړي او زموږ مبارزه د یو حزب او د یو ډال نه بلکې د ملت مبارزه همدا په دې معنی باندې چې دا خلک تر څو مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله موږ نه وینم مسلمانان وو.
مننه. مهاجر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شلکلن اشغال وو او دا یو طبیعي خبره خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوی وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړې توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي، دغه متل خو به تاسو اوریدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثر دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام لاړ خوایي، د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزت خلکو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه و، قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه و. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ، دا د افغانانو دود نه و.
بله، ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند ده څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بله، افغانانو ویلي دي زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان و، په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بلې، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونی بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نه سم د امنیت له خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم، او دا چې اکه سره چې د هجاب په بحث له خبرې کړی دا د افغانان خزه مخکم الحمدلله مسلمان وو او سم مسلمان ده، دا چې مخکم موږ دا چې کوم بیجابي چې د تلیدلې نو زموږ ته هیواد کې وسام، او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د خزو باندې هغه کړی دا وس ټول خلکو څخه راځي دا حجاب کوي، دا سره کوم جدي هیڅ شی کار کوي دی نسی د کوم قانون د پراساس کوم مری د خزو باندېونه د شین دوري په اسلام کې چې په اسلام کې وایي حوال په ماغه آیات قران کې دا وایي، او مخ اشاره کړی چې وایي دا کنه ول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوی ده، بیا ورسره د خزو باندې کله چې په نظر دوی اول خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکر دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه باندې د خدو باندې راوړي، اول هغه د مکتبونه باندې تو بیا حجاب اجباري تو بیا مکتبونه دا بس نور شیان. زما په نظر دا دوی چې د اول نه تر اوسه پورې درته راغلي دا کابل کې او دا فاته کړي دا بدای د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د خدو باندې دي. زما په نظر دا د غونډې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ خزو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په اجازه هیڅ کوم تاسو نه دوی چې په زور به خزو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده هغه څه مراد کړی ده او حجاب کوي. دا چې په زور د وی افواری زما په نظر په زور هیڅ کار کولی نشي، او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې دا زعفانی ورو څو ګونه په کوم باندې ریاست پاسپورت کنه دونه رشوت وکړل، دونه کمیشن کړی دوی وکړ، هغه گیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبره تو هغه چی ته تخریب چی ته دا هغه کومه مجازات ونه سو.
بله،
وای دوی وای چې رشوت اصلا نشته، رشوت که مخکې وو خو سمه ده،
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي. تاسو د دغه ریاست هرکلی کوي؟
اولی مخکې د خزیناغي او وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه مخکې د خزو لپاره وو. زما په نظر دا سمه هغه نه ده پریکړه نه ده.
بلې، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به شذي اصلاح کوي، یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې شذي ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نخایزه دوی نظر سره موافق نیم ځکه د افغانستان خزو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده کورنۍ څخه ده د غریبي د خو هغه نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړیبوي مخکې څوک له مخکې وسام چې دوی د خزو لپاره د امر بالمعروف نه یاد منکر د ریاست ورته جوړ کی نو په نظر ته هیڅ بی فایده هیڅ ګټه نه دی ولی مخکې د ماغه د خزو د وزارت هغه لغوه کړ ماغه تیر خودلی وو او که زما ته خپل کارونه مخته او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وو زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان و دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي دا خبره دوی ومنله نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده
زما خبره دا ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي هغه مشکلونه حل کړي د خلکو ستونزه حل کړي که نه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېروي که نه دوی ته دوی غور نه کوي او دا ماجرین چې زمونږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي په لرونه کې ځې خپل ځان ژغوري د څه لپاره که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبر نه دي زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي ځکه مونږ خپل پوهېږو څه واغوندو څه په باندې ځو واغوندو کله مونږ اوس هم که حجاب ته ځو که خپل وظیفه ده شان ته ځو مونږ
زما بله پوښتنه دغه ده چې یو اورېدونکي موږ ته زنګ ووهه دوی وویل چې که د دغسې ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې ښځې باید خپل شکایتونه ورته وکړي خو مهاجر صاحب وویل چې ښځې تلای سي محکمو ته آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځایه سوي دي د هغو ښځو دپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره دا چېرته ولاړ شي کومه محکمه ده مونږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده او که مونږ کوم محکمه ته ولاړ شو وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسئ خو دا ښکاره خبره ده دې سره خو نه دی کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
کړي بلې دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي دوی دا خبره نه مني
و خو زه خوایم ولې دا خبره دوی نه مني دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راسي که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مسایله کېږي هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري سم صحیح که وخت دوی با عزته تلل خپل دفترونو کې کار کول که نه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبور دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي خو دوی مشکل همدغه دي
باید مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا یعنې د اخلاقي لحاظه بهتره ده دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هېڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلی نه ده کومه که دا وضعیت ښه و نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده ولې دا نور انسټیټیوټ د انګلیسي او دا کورسونه چې د انجونو تلل ولې هغه بنده سو
ډېره ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اورېدونکو د نور بستې خپرونې وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز
Yeah.
پژون هیروما تا په پژون هیروما لاړم وطن می پر خطر نه لاړم لاړم وطن می پر خطر نه لاړم پژن رو ما لړ